د سحر لس بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه خبري غړای کې بیا هم زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په وبورې چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په دغه صوبه کې له کیمپونو د باندې ژوند کوونکي افغان کډوال به په زور خپل وطن ته نه ستنوي. د افغانستان ولسي جرګې له ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د سیمې او افغانستان په اړه د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ د مشال ریډیو د ټوکو ټکالو غونیزه خپرونه پام کوه. هم درته لرو خو اول ورځو بوریوال کاکړ ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه واورو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکه د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبای های کورټ هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې لکیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. په کوټه کې پولیسو د شپږ خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی او امریکا وایي د ایران د کرنسی کښته غورځېده د نړیوالو بندیزونو بریالیتوب په ډاګه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي های کورټ هغه بیان رد کړی دی چې ګواکې له کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوالو حیثیت نه لري. د دوشنبه په ورځ د صوبې د حکومتي کابینې تر غونډه وروسته د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
داسې خبره نشته ده د مهاجرو خپل یو حیثیت او دا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم دی افغان مهاجرین ته دلته پناه ورکړی شوی وو او د دې په سر ډیره پیسې راغلې ده او مونږ خلکو پاکستان کې په هغه باندې مطلب چې ډیر کارونه کړی دي. مونږ به داسې کار چرم نه کوو چې مونږ افغانستان چې ازمږ خپل رونم دي دا غي وینم زموږ سره شریک ده، تهذیب هم شریک ده، هیستری هم شریک ده. ایلیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملک هغه مونږ باسو.
میفتخار حسین د هم ویل چې د پېښور په روغتونونو کې د قانوني اسناد لرونکو افغانانو د ستونزو د هواري لپاره ګامونه پورته کړي دي. په کوټه کې پولیسو د شپږویشت خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی. د دوشنبه په مازګر د کوټې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال عبدالحق بلوڅ د وژنې پر ضد لاریون وکړ چې وروسته بیا پولیسو د دوی پر ضد د کوټې په سیول لاین تاڼه کې اف آی آر درج کړ. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې یا بی یو جی تیره شپه ناوخته بیړنۍ غونډه کړې ده. د دې اتحادیې مشر عیسا ترین مشال ریډیو ته وویل
زموږ چې کوم مرکزي تنظیم دی پاکستان پیډل یونین جرنلسټ د هغه فرصته باندې یا نور انټرنیشنل چې کوم تنظیمان دی ایب چې د یا نور دغه د هغو د ډېر سخت نوټس اخیستی دی او هغو سبا پوری طور چې دی په ګټه پاکستان کې د احتجاج دغه کال کړی دی او زموږ احتجاج د هغه ټیمه داري چې باقاعده پولیس یا صوبایي حکومت د اف آی آر چې کوم جوړ درج کړی دی باقاعده اخیستی نه.
خبریال عبدالحق بلوڅ د سپتمبر پر 9 نیټه د بلوچستان په خوزدار سیمه کې او جلسو. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی اکرام الله شاهد د هغه فلم د جوړونکو پر سر د 2,00,000 ډالرو انعام اعلان کړی دی چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. اکرام الله شاهد دا اعلان د دوشنبه پر ورځ په پېښور کې په غونډه کې کړی دی چې شاوخوا 15,000 کسان پکې راغونډ شوی وو. دا غونډه د دفاع پاکستان کونسل په نامه د هغې ډلې لخوا رابلل شوی وه چې سخت دریځ اسلامي او اورپکې ډلې پکې شامل دي. د پاکستان د اورګاډي د محکمې وزیر غلام احمد بلور اتر دی وړاندې د یاد سوی فلم د جوړونکي پر سر د 1,00,000 ډالرو اعلان کړی وو. تر اوسه په پاکستان کې د دې فلم پر ضد په احتجاج کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو پر مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. لیون پنیټا د افغانستان د دفاع له وزیر بسم الله خان محمدي او د کورنیو چارو له وزیر غلام مشتبه پتنګ سره د هغوی له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل پر ټلیفون خبرې کړې دي. دوی دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ ولایت خوست کې یو ځانمرګ برید 14 تنه ووژل چې د نیټو څلور سرتیری او څلور پولیس هم پکې شامل وو. د خوست والی عبدالجبار نعیمی وویل برید کوونکي پر موټر سایکل چاودونکي توکي ایښي وو چې په برید کې 30 ولسی وګړي ټپي سو. افغان طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې یو کمانډان په ګډون درې طالب وسلوال وژلي او څلور یې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته وویل
د الینګار ولسوالۍ په پړوي سیمه کې هغه عملیات چې نن سهار د ملي اردو د لومړي کنډک لخوا پیل شوي و د ورځې په درې بجو پای ته ورسېدل. په دغه عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان چې یو مشهور قومندان مولا ګل دی دا وژل شوي دي او د دې تر څنګ څلور نور یې زخمیان شوي دي. په دغه عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم په شهادت رسېدلی دی او درې زخمیان دي.
بل پلو د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلی دی چې په دې پیښه کې دوی د ملي اردو 15 عسكر وژلي او د دوی یوازې یو تن وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د ایران د کرنسی کښته غورځېده د نړیوالو بندیزونو بریالیتوب په ډاګه کوي. یاد سوي وزارت وویل د ایران د لانجمنټ وی پروګرام د مخنیوي لپاره تیار سوي بندیزونه ورځ په ورځ د ایران پر اقتصادي وزا جوړ اغیزه کوي. د امریکا لخوا دا بیان له غوروسته مخ ترغلی دی چې د دوشنبه په ورځ په مارکیټ کې د تجارت پر مهال د امریکایي ډالر په مقابله کې د ایرانی ریال قیمت لږ تر لږ 0% راټیټ شو. او وروستۍ خبر د لوبو. په سریلانکا کې د کرکټ د روان نړیوال شل اوریز کپ په لړ کې نن دوه مهمې لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې پاکستان له استرالیا سره او په دویمه لوبه کې هند له جنوبي افریقا سره لوبېږي. د پاکستان او استرالیا ترمنځ لوبه د پېښور له وخت سره سمه ماسپښین 2:30 بجې پیلېږي. هند او جنوبي افریقا به خپل لوبه ماشام 6:30 بجې پیلوي. له پاکستان، هند او استرالیا څخه به یوازې دوه لوبډلې سیم فاینل ته وځي او هلته به له کوربه هیواد سریلانکا او استنری سره سیالي کوي چې لوړان دي لانی می پایلو بیتا وتلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دې رپورټونو تفصیل ووري. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین ویلی افغان کډوالی ورونه دي خو هر هغه څوک چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري بل دغه هواده استل کی.
افغانستان جازونګ خپل رونم دي دا غي وینم زم سره شریک ده، تهذیب هم شریک ده، هیستری هم شریک ده. ایلیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملک هغه مونږ باسو.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو ادعا کړې چې د دې هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو تر شا د افغان جمهوری ریاست لاس دی. په افغان پارلیمان کې د کونړ د خلکو استازي وایي
کچیر موږ مطمئن شو چې د افغانستان حکومت په دې کې لاس نه لري موږ ولسونه دې ته تیار او آماده چې د خپلو سرحداتو دفاع وکړو.
او په اونیزه خبرونه پام کوه کې مو استاذ لپاره اوریدونکو نورې نوې ټوکې راوړي دي.
دراصل پیٹرول دومره ګران سوی دی اړ چې اوس د ګاډیانو موټر سایکلانو منډه خو ممکنه نه ده. نو ماول چې ریس وینو باید چې دغه د ګاډی ویړې.
یو شمیر نور رپورټونه به هم اوري له مشال ریډیو سره پاتې شي. دا هم د خبرونه اولنی ریپورت د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین د پیښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان هغه سرګندونه رد کړی چې نوموړي ویلیو افغان کډوال په پاکستان کې له کیمپونو بهر د ژوند کولو نور حق نه لري او دا چې باید خپل هیواد ته بیرته واستول شي. صوبای وزیر می افتخار وایي افغان کډوال په قانوني توګه په پاکستان کې میشت دي او یوازې دوی نه بلکې هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري به استل کیږي. غلام غوسله پیښور نور تفصیل لري.
تیر ورځ د کابینې د غونډې په اړه د خبری کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین د پیښور د های کورټ د چیف جسټیس هغه سرګندونی رد کړې چې ګنې د کیمپونو نه بهر افغانان کډوال حیثیت نه لري.
دا هیڅ خبره نشته ده د مهاجر خپل یو حیثیت او دا د لکوامي سطح باندې چې کوم د افغان مهاجرین ته دلته پناه ورکړې شوی او د دې په سر ډیره پیسې راغلي ده او مونږ خلکو پاکستان کې پاغه باندې مطلب ډیر کارونه کړی دي. مونږ به داسې کار چرم نه کوو چې مونږ افغانستان جازونګ خپل رونم دي دا غي وینم زم سره شریک ده، تهذیب هم شریک ده، هیستری هم شریک ده. ایلیګل او ډاکومنټس نه لرونکي کاغذ د هر ملک هغه مونږ باسو.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین زیاته کړه چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د صوبې د لوړپوړو چارواکو د غونډو وروسته د پښتونخوا حکومت یو شمیر ګامونه په پام کې نیولې دي.
بیا په دې کې چې کم دینو هوم ډیپارټمنټ سره ځکه نستم او د افغان افغان کونسلرم چې کوم دین هغه مونږ کېناستو، خاص کر د افغان ملګرو ته چې کوم دلته علاج لرازي او هغه د دې کینټ او د ایریا نه راتیریږي، نو دغلته گرفتار کی چې تاسو سره کاغذونه نشته دي. خو د بدقسمتۍ نه زموږ د کاغذونو زی په داسې ځای کې دی چې ای ول ځان رسۍ، نو هغې ته ډېر مشکل پېښېږي. مونږ په ایمرجنسي بنیادونو باندې دا کوشش کوو چې د پېښور بورډ سره چې کوم دی هغې ته یو رجستریشن افیس کولوکو چې راتلو سره هغې ته دا فیسیلیټیز وي چې هغې خپل کاغذ جوړ کړي.
یو شمیر افغان کډوال د روغتیا لپاره هم د پېښور اسپتالونو ته راځي او هغلته کې یو شمیر ستونزې لري. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي چې په اسپتالونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هم دوی یو شمیر ګامونه په پام کې نیولي دي.
اسپتالونو کې ایته ویل چې تاسو به بورډونه ولګوي او په هغې باندې چې کوم دی د هوم ډیپارټمنټ تاسو ټلیفون نمبر ورکړي چې که دلته افغان مهاجر علاج لراځي او قانوني طور کاغذونه ټیکي او څوک چیړي، نو چې هغه هغه ټلیفون کوي او مونږ فوري طور چې کوم دی هغه ته ځان رسو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په مطبوعاتو کې د افغان کډوالو په اړه وخت په وخت ستونزمن خبرونه مخې ته راځي، خو د خیبر پښتونخوا لوړ پوړي چارواکي په بیا بیا دا راپورونه ردوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په خبرونو کې مو واورېدل چې په کوټه کې پولیسو د یو شمیر خبریالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی چې د خبریالانو اتحادیې بیا په ځواب کې احتجاج کړی او د نن لپاره د لاریون اعلان هم کړی دی. له کوټې راڅخه دا مهال خدای نور ناصر یو وار بیا د ټلیفون په لیکه دی. خدای نور، که په دغه اړه اوریدونکو سره لنډ او تازه معلومات شریک کړي مهرباني وکړي.
مننه بچا. د بلوچستان خبریالانو پرون د دوشنبه په ورځ باندې د یوه وژل شوي ملګري خبریال عبدالحق بلوت د وژنې پر ورځ باندې لږه په کوټه کې لاریون وکړ، او تر دې لاریون وروسته کله چې دغه لاریون له کوټې پر مطبوعاتي کلب څخه بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د کور مخې ته ولاړې او هلته هم پای ته ورسېد. تر دې وروسته بیا هم پولیسو د شپږویشتو ژورنالیستانو پر ضد باندې اف آی آر په دې درج کړی دی چې د پولیسو وینا ده چې د وزیر اعلی او ګورنر د کورونو مخې ته احتجاج دا یو اساسه یو ریډ زون دی، اساسه علاقه ده، او دلته هیڅ یو چاته د احتجاج کولو اجازه نشته. که څه هم پولیسو پرون لومړی خبریالان دې ته پرې نه شول، خو بیا هم خبریالان په زور باندې د دې وزیر اعلی او د ګورنر د کورونو مخې ته په دې کې بیا لیست وچې ولاړ او هلته احتجاج وکړ. د همدې احتجاج پر ضد باندې به نن بیا هم په کوټه کې د خبریالانو احتجاج وي. لاریون به یې وي چې پولیسو د اف آی آر پر ضد باندې چې پولیسو کوم اف آی آر د خبریالانو پر ضد باندې درج کړی دی، په دې باندې به د کوټې خبریالان هم احتجاج کوي. د بلوچستان په نورو سیمو کې هم دی، او همدغسې د پاکستان له تقریبا له شاوخوا ټولو ښارونو څخه همدا رپورټ دی چې د کوټې د خبریالانو سره د اظهار یک جهتي لپاره به په ټول پاکستان کې مظاهره او لاریونونه کیږي.
ډیره مننه، ډیره مننه خدای نور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. پاکستان پیپلز پارټی شیرپاو ګوند د خپل نوم، بیرغ او ایجنډا د بدلولو پریکړه کړې ده. آفتاب شیرپاو به ډیر زر د خپل نوي ګوند نوم اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک بیا ویلي، تر هغې چې یو ګوند د یو ستر تحریک او لویو قربانیو تاریخ ونه لري، یوازې په نوم بدلولو سره کام پرست سیاست ته نشي راوتلی. او په دې اړه نور حال پېښوره د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان پیپل پارټی شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په وینا هغه ته خپل صوبایي او مرکزی شورا غړو واک ورکړی دی چې راتلونکي ټول ټاکنو نه وړاندې د خپل ګوند نوم، بیرغ او تګلارا د پښتون کم پرستۍ په رڼا کې وټاکي، او هغه به ډېر زر د خپل ګوند نوی نوم او جنډا اعلان کوي. آفتاب شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د خپل ګوند نوم او ایجنډا په دې نیت بدلوي چې د دې خلکو او خور دا پارا آواز اوچت کړي.
نن سبا کم صورتحال دا پښتنو په سیمه ماده دي، دا غیر پارا دا دا وخت تا دا وخت چې تاسو هغه کې مونږه مخکې راشو، گو پارٹی ماغه دا خو بس نوم کې دې وجه تبدیلی دا ولول چې زموږ پروګرام دا
مشر سینیٹر افراسیاب خٹک وائی چې کام پرس گندنا او تحریکونه د گند نوم بدلولونه نسازیږي، بلکې د دې د پاره یو خاص سوچ، تګلارا، نظریه او قربانیانې پکار دي.
کوي لري مکتبونه لري، یو مکتب عبدالرحق مکتب دی، باچا خان مکتب دی، بل مکتب دی خان شهید عبدالصمد خان د چکزی دی چهره جنوبی پښتونخوا کې کافی ریښې لري.
خو بیا آفتاب شیرپو وایي چې واکمن عوامي نېشنل ګوند د پښتنو په خاوره امن راوستلو او پرمختګ کارونو لپاره هیڅ نه دي کړی، نو ځکه دغه یو خلا ډکولو لپاره دوی خپل ګوند د قوم پرستۍ په پوله اچوي. دې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک صدارن وایي دا یادونه ده چې د پاکستان پیپل پارټي شیر پاو ډلې د مخکې نه خپل ځلی سانګې د وطن پال په نوم بدلې کړې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
اوریدونکو د ملګرو ملتونو په شوې وروستۍ عمومي غونډه کې د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په موضوع جوړ شوی فلم نه یوازې د اسلام د دین بلکې د امریکایي هیواد سپکاوي هم وکړ. شنونکو په انحال کې وایي چې دغه رقم توهینامیز مواد د رایې د اظهار د غلط استعمال له وجې مخته راځي. د انټرنیټ ټولنیزې شبکې د اظهار د ازادۍ لپاره باید څه ډول وکارول شي په اړه زموږ د همکار منور شاه دا یو رپورټ اورو.
که یوې خواته انټرنیټ د دنیا هر ګوټ ته د معلوماتو بهیر روان کړي، نو بلې خواته د انټرنیټ ځینې ټولنیزې پاڼې لکه فیسبوک او ټویټر د عام تن لپاره هم د خپلې رائے د اظهار موقع پیدا کړی ده. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د رائے د اظهار د ازادۍ ځینې غلط مثالونه رامنځته شوي، آیا د فیسبوک استعمالونکي په دې اړه کوم احتیاط کوي او کسنګه؟ شاعر او لیکوال مجید قرار چې په خپل هم فیسبوک ډیر کاروي راته په دې پوښتنه وویل.
فکر کوم دې ته پام نه کیږي، ځکه چې منګ یو شی تروسه پوری ولسته دي. دغه فلم د خبرېدل نه بالکل واضح شول چې آیا منګ د ژبې لاري دی ویلو لاري یو چا ته ضرر رسو که نه رسو، دی یو چا د احساساتو زخمی کول دا ضرر دی او کنه دی؟ موږ په نظر او موږ په ټولنه کې خو طبیعي ده چې دا ضرر دی. موږ ته څنګه موږ هم درد را کوي لکه ته پیړه، نو کچیرته موږ په ارزښتونو کې په ژبه سړی خوږیږي، په خبره سړی خوږیږي، نو طبیعي خبره ده په فیسبوک یا په بل هر ځای کې چې څوک یو خبره کوي د هغې مسؤلیت باید هغه سړی واخلي.
بلخوا د قبایلی ځوانانو د یوې اتحادیې مشره مهرین افریدی وای چې انټرنیټ د قبایلی سیمو نوې کول هم کم از کم د معلوماتو په برخه کې د نړۍ سره سیال کړی دی، خو په کار دی چې د منفی استعمال پر ځای اوس دا ځوانان د دې مثبت استعمال وکړي او دنیا ته خپل مثبت تصویر وړاندې کړي. نو موړي وای
دا کوم شی نن سبا سوشل میډیا دی دی کې فیسبوک شو، ټوئیټر شو، نو کایو رښتوم مو ګورم دی دی چې فائدې دی د کچې ټول دنیا لکه ګلوبلایزیشن روانه ده. موږ نه په پاکستان کې بیا خاص په خبر کې نه یو، موږ ټول دنیا خبرونه خبري وو خاص کر به فیسبوک باندې او دا کوم شی ټوئیټر او فریډم اف ایکسپریشن او فریډم اف ثاٹ خبره کوم دی کې آ کوم خبرې کوم چې سوسایټی کوم چې ریئل تصویر پېښ شوی دې خبر دی کوم چې زموږ د خاص کر د مسلمانانو په فائدہ کې دی او مسلمانانو په کار او آ خبر مخې ته نه راځي.
په انټرنیټ او په خاص توګه په فیسبوک کې ځنې وخت داسې خبرې او معلومات تر سترګو کېږي چې نه یوازې د حقایقو نه لري وي، بلکې د ځنې کسانو، قانونو او یا ګوندونو سپکاوی کوي، خو هیڅ سرچینه یا د خبر ذریعه یې معلومه نه وي. بیا هم زیاتره خلک هغه یارانو دوستانو سره شریکوي او دا راز د دروغو، تومتونو او بهتان پرچار روان وي. په دې حواله مجید قرار وای په رسمي میډیا کې د ذمہواری ترڅنګ د سارنې مضبوط نظام موجود وي، خو په فیسبوک هر تن آزاد دی، نو په کار دي چې د دې ازادۍ سره په خپل د ذمہواری احساس هم ولري. دا بسنګ کیږي؟ نو موړی وای
د دې مختلفو وسیلې دي تاریخ دي یو خدای دسي د کوم موضوع قرینه چې موږ ورته وایو چې هغه پتنګ کې تنګیز دلایل شي دي هغه چې غښتلې دي خپل موضوع هم سره ډېر اعتماد کوي. مثلا یو کریکټر خپل پیژنې هغه چې توایي دغه خبره بیا تاسو ژر او په اسانه دی باور ورده یا که یو ریفرنس څوک ورکوي نو دا ریفرنس خپله شي دی دا د باور هغه اعتماد په یو شي باندې او په یو خبر باندې زیاتوي. دغه طریقې دي سړی به قرائنو ته ګوري، یعنی که خپله خبر کې ته خپله قوت نه ګوري د منل کېدلو یا نه منل کېدلو، نو باید قرینو ته یې وکتلی شي او کوم خلک چې د دې خبر سره تړلي دي یا کوم ریفرنس چې د خبر یا د موضوع ورکول کېږي او خپل شخصي تجربه باید سړی کې وکړي یو معلومه کې چې دا خبره څومره دقیقه ده یا غیر دقیقه ده.
ماهرین په دې خبره متفق دي چې که څه هم موجوده دور د ازادۍ او جمهوریت دور دی، خو په دې کې د ازادۍ د سم او جایز استعمال ضرورت لا نور زیات شي او په کار دي چې یو تن هم د خپل ازادۍ نه بل تن ته تکلیف ونه رسوي.
منور شاه او د انټرمیډیا ادارې لخوا تر سره شوی یو سیړنه او نظر پوښتنه ښایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې خبریالان ډېر ستونزمن ژوند لري. اکثره یې بې تنخواه کار کوي او د وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ګواښل کیږي. نجیب عامر د دې رپورت لنډیز راوروي.
په راپور کې راغلی له 1300 کلونو راهیسې پاکستان د کارکونکو خبریالانو لپاره خونړی هیواد ګڼل کیږي. په 1300 کلونو کې د وژل شو خبریالانو شمیره د پخوا په پرتله مخ په لوړېدو ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرتې قبایلي سیمې په دې لړ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو ناخوندي سیمې ګڼل کیږي. اکثرو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوې چې له امله یې دوی دندو او د سیمې پرېښودلو ته اړ شوي، خو لا هم یو شمېر نور په نامناسبو حالاتو کې خپل کار ته دوام ورکوي. پاتا د خبریالانو شمیره مخ په کمیدو ده. د 15 میلیونو قبایلیانو نمائندګي یوازې 250 خبریالان کوي چې په دوی کې هم اکثر یې د تړ شوی چې د قبایلی سیمو نه د باندې ووسیږي او د قبایلی سیمو لپاره راپورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې قبایلی سیمې خبر زیګون کې سیمې دی او نړیواله ټولنه د دې سیمې راپورونو ته تګی ده. دا راپور د شپږو میاشتو د نظر پوښتنو او سیړنو په ترڅ کې مخې ته راغلی. د قبایلی خبریالانو نه د دوی ستونزې او نظرونه پوښتل شوی دي. اوله څېړنه د 2011 کال په اګست کې ترسره شوې او د خبریالانو نه پوښتل شوی چې دوی ته د ورکړل شو ګواښونو نوعیت او کچه څنګه او څومره وه. خبریالانو ته خپل سرو وسلوالو ډلو او حکومتي استخباراتي ادارو ګواښونه کړي دي. 90% کې قبایلي خبریالان وایي چې دوی ته ګواښنې شوې دي. په اکتوبر 2011 کې شوې یوې نظر پوښتنې وښودله چې 50% خبریالان وایي د دوی 50% کې راپورونه د جنگ سره تړلي وي او 95% خبریالانو ویل د میرمنو په اړه راپورونه د نشت برابر دي. په نومبر 2011 کې شوې نظر پوښتنه ښایي چې قبایلي خبریالان رادیو د فاټا د خبرونو لپاره مؤثره وسیله ګڼي او 80% کې خبریالان انټرنیټ ته لاسرسی لري. په دسمبر 2011 کې شوې نظر پوښتنه ښایي چې د فاټا 53% خبریالان بغیر له تنخواه کار کوي. په فروری 2012 کې شوې نظر پوښتنه ښایي چې 90% قبایلي خبریالان د ترانسپورت سهولت نه لري. په مارچ 2012 کې شوې نظر پوښتنه ښایي چې 93% خبریالان وایي د دوی د خبر سرچینه د پولیټیکل ایجنټ دفتر وي. په 13 اپریل کې شوې نظر پوښتنه بیا ښایي چې خیبر ایجنسۍ کې 30% کې خبریالانو ته ګواښونه شوي، د باجوړ 90%، د محمد او د اورکزو 20% او د کورمه 20% خبریالان ګوښل شوی دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان په سند صوبه کې د خاري نظام د سرنګوالي په سر د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اوږدې مودې له اختلافاتو وروسته پرون د ګل پورس په سند سملا کې د خاري نظام په اړه قانون منزور شو. د عوامي نېشنل ګوند په ګډون اپوزیشن ګوندونو د دغه قانون سخت مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې ورو.
دغه بیل د پیپلز پارټي رهنما او د سین صوبې د قانون وزیر آیا سومرو په اسمبلی کې پیښ کړو. د بیل د منځورونې په وخت د یاد قانون په سر د حکومت څخه وتلو ګوندونو د اسمبلی غړو سخت احتجاج وکړو او د نوي قانون په اړه جوړ شوی کتاب چې یې څیری کړی. متحده قامی مومنټ په منظور کړی شوی بیل د خوشحالۍ څرګندونه کړي او پیپلز پارټۍ لخوا په جاری کړی شوی اعلامیه کې ویل شوی چې نوی بیل د سند خلکو په ګټه دی. په سند اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر او د مهنت مستفی شوی وزیر امیر نواب نوی قانون په کراچۍ ښار کې د پښتنو، سندیانو او بلوچو په ضد بللی دی.
باقی قانون خالی چینج کو د ناظم په ځای تعمیر کو دوی خو اصلاح ونه کړه. ګڼه دوی هغه یونین کونسل نظام دی، هغه ټاونز دي او آغا میٹروپولیٹن اور آغا اختیاراتی. زبدویم چیزوں کا بالکل پدے کہ اس مشورہ اس صلاح
سندی ملت پالا گوندونو د ګل پورز په سین صبح کې د نوی خاري نظام د قانون د منزورې دو په ضد کاربندیز اعلان کړی وو. د کاربندیز له وجې د داخلي سند حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، لړکانه او نورو لویو او وړو ښارونو کې مکمل کاربندیز وو. د سندی ملت پالا ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو نوی خاري نظام د سین صبح د تقسیم سازش بلل دی. دی وای دا د سین صبح د ویشلو د پاره جوړ شوی قانون دی. د دې نظام له مخې د حیدرآباد په شان د لوګو خلکو خار په دریو ضلعو کې تقسیم شوی دی او د کراچۍ په شان د 2 کروڑ خلکو لوی خار په یو ضلع کې راټول شوی دی. دا ښکاره تضاد دی. پرویز مشرف هم په خپل وخت کې دغه نظام رایج کړی وو. دغه نظام 2 کاله چلیدلی او د کراچۍ خار مخصوصي برخې پکې جوړې شوې دي. او هغه برخې چې سندیان، بلوچان، پښتانه او پنجابیان پکې میشت دي هغه اوس هم کنډوالې پرتې دي. د یاز لطیف پلیجو په وینا د نوي نظام په ضد به د هغوی ډله او نور سندي ملت پاله ګوندونه خپل احتجاج ته دوام وربخي. د یادونې وړ ده چې په سند صوبه کې د خاري نظام په اړه د قانون جوړولو په سر د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات د 13 کلونو راهیسې موجود وو. متحد د قام مومنټ په سند صوبه کې د پرویز مشرف د وخت د خاري نظام د رایجولو په حق کې وو. خو د عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ فنکشنل، نېشنل پیپلز ګوند او د پیپلز پارټۍ ځینې د اسمبلۍ غړي په کال 1999 کې د متعارف شوي کمیشنری نظام پلویان وو. د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اوږد اختلاف وروسته پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم په دې سره سلا شول چې د نوي خاري نظام په اړه قانون مخې ته راوړي. دغه قانون 13 ورځ د سند اسمبلۍ څخه منظور کړی شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې دې 9 گولڈ میډل ملاو شو.
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کې کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسونو وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره نیخ بنیخه.
د نه یا سیشن به پورس پوره فوجونی مبجا
اوس ورزو افغانستان توریدونکو چرته چې د دې هیواد ولسی جرګه غواړي ولسمشر کرزی دې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان راکټي بریدونو پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د ولسی جرګې غړو د دوشنبه پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې پیښو پر وړاندې د جمهوریت ریاست دریځ کمزور دی. د جرګې ځینو غړو ادا وکړه چې د دې بریدونو تر شا د افغانستان د جمهوریت ریاست لاس دی. د جمهوریت ریاست چارواکو د جرګې د غړو د نوې ادا په حق لا تر اوسه سندې ویلي. تفصیل د کابل د خان محمد سین په رپورت کې.
د ولسی جرګې غړو د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د خاورې د بشپړتیا ساتنه د جمهور رئیس دنده ده، خو له بده مرغه چې تر اوسه عملي شوې نه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د مسالې په هکله د جرګې د غړو د توندو او تودو بحثونو وروسته وویل چې جمهور رئیس باید په دې حق خپل دریځ څرګند کړي. د وویل جمهور رئیس صاحب د افغانستان د لومړي شخص په توګه په دې برخه کې مسؤلیت لري. تر څو به موږ هر ورځ وژل کیږو او غلي به یو، جمهور رئیس باید د پاکستان د څرګند تیری په وړاندې خپل روښانه او رسمي دریځ څرګند کړي. سو د افغانستان خلک نور له نظام څخه مایوس او ناهیلی نشي. شاوخوا کال کیږي چې د هیواد پر ختیځو سیمو په دوامدار توګه پاکستانی راکټونه توغول کیږي. پاکستان داوه کوي چې د دوی وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځو سیمو کې ځای پر ځای شوي او دوی غواړي چې وای زپي. د ولسی جرګې رئیس د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارل چې د پاکستان د ادعا د ارزیابۍ لپاره دی یو پلاوی کونړ ته واستوي. بلخوا د جرګې ځینې غړي وای چې د پاکستان پر راکټي بریدونو کې افغان جمهوری ریاست لاس لري. په ولسی جرګې کې د کونړ د خلکو استازي صالح محمد وای
چې څومره زبرداشت کوم دا ټوله ډرامه د ریاست جمهوری نه شروع شوې ده. زه په اواز پر ریاست جمهوری باندې کوم چې دې ډرامې ته پایټکه کې دي. کچېره مونږ مطمئن شو چې د افغانستان حکومت په دې کې لاس نه لري، مونږ ګلوسونه دې ته تیار او آماده چې د خپل سرحداتو دفاع وکړو.
خاغلی صالح محمد هغه دلایل او ثبوتونه وړاندې نکړل چې د افغانستان جمهوری ریاست په دغو بریدونو کې لاس لري. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د ادعا په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو خو ونه توانیدو. سمو د وړاندې جمهور رئیس کرزی ویلي وو چې د دې بریدونو په وړاندې به ورته عمل ونه کړي، ځکه چې په ځوابي بریدونو کې به له پولې اخوا بېګنا خلک زیانمن شي.
دا نړۍ رنګونه
دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
اوریدونکو لسنی می بجی کی دن کی دی ل بوریوال کاکړ بعد خبرونو لنډی زوارو
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي های کورټ هغه بیان رد کړی دی چې وکیل کیمپونو بهر میشت افغانان د کډوال ویسیت نه لري په کوټه کې پولیسو د شپږ خبريالانو پر ضد اف آی آر درج کړی دی د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی اکرام الله شاهد د هغه فلم د جوړوونکي پر سر د $2,00,000 انعام اعلان کړی دی چې د اسلام پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د بریدونو پر مخنیوي له افغان چارواکو سره خبرې اترې کړې دي د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وای چې د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د کمانډان په ګډون درې طالب وسلوال وژل دي او امریکا وای د ایران د کرنسی کښته غورځېده د نړیوالو بندیزونو بریالۍ توپ په ډاګه کوي
بوریوال کاکړو اوریدونکو اوس له اسلام آباد رابیا اکرم خان را لیګلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی درورو
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سیاسي حلقو کې سمودې راسیدا بحث جاری دی چې په ملک کې د اول بلدیاتي ټولټاکنې وکړې شي که عام ټولټاکنې نو د یو ډلې رائے دا ده چې بلدیاتي ادارې د اولس مسلې حل کولو لپاره یو ښه ذریعہ ده خو موجوده حکومت خپل دور کې په بلدیاتي انتخاباتو پوره توجه ورنه کړه ادارې مخ کې لیکي چې زموږ رائے مطابق حکومت دې په عام ټولټاکنو توجه ورکړي ځکه چې د دې حکومت وخت په ختمېدو دی بلدیاتي ټولټاکنو لپاره ورسره د وخت کمې دی او بلدیاتی نظام د صوبو معامله ده چې صوبې څنګه نظام خپل اولس په مفاد کې ګوري هغه څه دی ورله وکړي ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې بلدیاتی ټولټاکنې یو قانوني ضرورت دی خو موجوده حالاتو کې مخکې عام ټولټاکنې ضروري دي ځکه چې ګرانې بیروزګاری او نور مسلو اولس پریشانه کړي دي نو په داسې کې عام ټولټاکنې ملک بهتري راوستي شي چې د غیلې لپاره د اوس نه انتظامات شروع کول پکار دي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومت د لومړي اکتوبر نه د پېټرولو په نرخونو کې شپږ روپۍ فی لیټر او سی این جی یو کیلو نرخ کې پنځه روپۍ د کمې اعلان کړو ورځپاڼه لیکي چې پېټرول او مصنوعاتو په نرخونو کې کمې او زیاتې اوس یو ټوکه جوړه شوې ده حکومت به مخکې هر 15 ورځې پس نرخونه ټاکل خو اوس یې هر اونۍ ټاکي چې له وجې د 1300 میاشتو نه په ملک کې ګراني مخ په زیاتې دوده ادارې لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د پېټرول او مصنوعاتو په نرخونو کې کمې راغلې دي نو حکومت له پکار ده چې نرخونه دي د هر یو نه پزې میاش پستا کی نو دا شان به اولس تر څه حدا سکون تر لاسه شي ادارې اخر کې لیکي چې ملک کې د پېټرول او مصنوعاتو نرخونه کې اضافه سره د هر څه قیمتونه زیات شي ترانسپورټران خپل کرایانې اوچتې کړي خوراکي مواد ورسره ګران شي او په ملک کې بیروزګاری هم زیاتېږي نو موجوده حکومت له پکار ده چې پېټرول او مصنوعاتو په نرخونه کې د اضافه پزې کمې وکړي او که ممکن وي ان اولس ته د سبسډي ورکړي چې دا شان پګرانې به قابو موندلې شي هم دغه موضوع اکسپرس ورځپاڼې راخسته ده او لیکي چې که د پېټرولو د نرخونو نظام عمده سي پاتې شو نو هغه ورځ لري نه ده چې امروزه به په دې نظام کې بدلون کیږي سهار به د پېټرولو یو نرخ وي او ماخام به بل نو آیا دا هر څه د معاشي نظام خرابولو سازش خونه ده حکمرانانو له په دې غور پکار دي پدې کې هیڅ شک نشته چې د ملک نظام چلولو لپاره حکومت ته د سرمایې ضرورت دی چې دا د مختلف ټیکسونو نه پوره کیږي ادارې اخر کې لیکي چې حکومت د ټیکس ضرور اخلي خو دومره دې هم نه اخلي چې اولس ته مجبور کړي شي حکومت د ټیکس کې کمې وکړي نو د پېټرولو قیمتونه به په خپل کم شي او د غرنګ بل اړخ ته د پېټرولو نرخونه دي د هر یو نه پیسې د کال په بنیاد کې نو دا سبب معاشي حل سلو کې استحکام راشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د اسوسییټډ پریس اجانس په مقاله کې راغلی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون کې د لشي د هغه مسلمانانو پر ضد وکړول شي چې قربان دي په کراچۍ کې په یو مندر د حملو تور دي بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي د تیر زیارت پورس د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکایي فوجیانو د لسو ورځو وقفې وروسته له افغان ځواکونو سره ګډې غزمې پیل کړې د دې دوه مقالو غټکی له اسرار عالم مومند اورو
د خبری اجانس اسوسیټډ پریس په یو رپورت کې راغلی دی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون کې دی چې د هغه مسلمانانو پر ضد استعمال کړی شي چې پرې په کراچۍ کې په یو مندر د حمله کولو تور دی. په دغه هیواد کې دا یو ډیر عجیبه بدلون ښکاري ځکه چې دغه کې د مذهب د سپکاوي سخت سزاګانې په بنیادي توګه د اسلام د توهین کوونکو خلاف کارول شوي دي، نه چې د اقلیتونو د مذهب د دفاع لپاره. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون لمخه د مذهب توهین کوونکو ته به د مرګ سزا ورکول شي. د قانون ته وروسته له هغه د ټولې نړۍ پام ګرځېدلې کله چې په دغه هیواد کې یو عیسائی جینۍ رمشا د اسلامي نسخو په سوځولو تورنه شوه. یو پولیس چارواکي محمد حنیف ویلي چې په کراچۍ کې د هندوانو په مندر برید د تیرې میاشتې په یو ویشتمه نیټه شوی و. چارواکي وایي د مذهب د سپکاوي قانون د سیکشن 295A لمخې د دغې برید کوونکو خلاف کیس درج کړی شوی. دغه سیکشن د مذهبي احساساتو راپارولو خلاف کارول کیږي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي د پاکستان د توهیني رسالت قانون مبهم دی او زیاتره یې خلک د خپلو مذهبي مخالفینو او اقلیتونو ضد کاروي. بلخو د ورسپانې والسی جورنال په یو رپورت کې راغلی دی د تیر زیارت په ورځو د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړو چې امریکایي پوځیانو د لس ورځو د وقفې وروستو یو وار بیا له افغان ځواکونو سره په ګډه گشتونه شروع کړي دي. لیکوال چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر هم دی وړاندې لیکي په داسې حال کې چې دوی په 2014 کال کې له افغانستان وځي، نو دا ګډ گشتونه د یو خوندي افغانستان لپاره ډیر مهم دي او ولسمشر اوباما هم دغه غواړي. خو نوموړی وایي دا خبره یقیني کول پکار دي چې په افغانستان کې د ګډو گشتونو شروع کولو دغه پریکړه یوازې د دې لپاره نه وي چې په دغه هیواد کې د ځمکني حقایقو د حل کولو ناکامه پالیسۍ ناسترګې پټې کړي شي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ګډ پوځي گشتونه د دې لپاره نه دي چې د افغانستان سرتېرو ځای ونیول شي، بلکې افغان ځواکونه به خپل مشن په خپله پر مخ بیایي. په رپورت کې راغلي دي د دې ګډو عملیاتو به هیڅ نتیجې مخې ته راونوځي که چېرې د نړیوال ځواکونو له وتو سره سم افغان ځواکونه هم راوځي. لیکوال وایي څو اونۍ وړاندې هغه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته تللی و او هلته یې وکتل چې په ګډه گشت کوونکو ته څومره ستونزې دي. د مقالې په اخره کې راغلی دي دا خبره رښتیا ده چې په هلمند ولایت کې په عمومي توګه شاندار پرمختګ شوی، لارې پرانستل شوي، بازارونو کې رونق دی او سکولونه له زده کوونکو ډک دي، خو دا اوس د افغانانو کار دی چې خپلې سیمې په خپله پاکې وساتي.
اسرار عالم ممندو او امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې د افغانستان په جنوب کې د راتلونکي په اړه څه اندېښنې دي. مقاله د پولیسو د وزایي کمانډان له خولې لیکي چې هلته نور ښه کارونه شوي دي، خو د یوې ښې حکومتدارۍ نه شتون لا هم د راتلونکي په اړه یو اندېښنه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټکی تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ د مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان په جنوبي ولسوالۍ ګرمسیر کې د امریکایي ځواکونو په مرکز کې عسکرو د خپلو کوټو پر دیوالونو د خپلو بچیو او میرمنو عکسونه لګولي دي، خو کیپټن ډیون بلاوز پر خپل دیوال د ځینو قبایلي مشرانو عکسونه راټال کړي دي. دا د هغو قبایلي مشرانو عکسونه دي چې کیپټن ډیون بلاوز به د هلمند د خونړیو جګړو پر وخت ورباندې تکیه کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه اوس چې امریکایي ځواکونه له دې سیمې وځي، نو به همدا مشران د ګرمسیر ولسوالۍ راتلونکی ساتي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د افغانستان په جنوب کې له پاکستان سره پر پوله په پرته دې مهمه سیمه کې قبایلي مشران د ملا د تیر حیثیت لري. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې لیکي که چیرې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځایي مشرانو د حکومت له ملاتړه انکار وکړ، نو د دې زیات امکان شته چې طالبان به بیرته راسي. د امریکایي چارواکي زیاتوي که هلته روایتي مشران د یاغیتو پر ضد ودرېدل، د افغان حکومت او پولیسو قانوني حیثیت پر ځای وساتي، نو بیا به طالبان د دې جوګه نه وي چې بیرته دا سیمه ونیسي. ورسپانه زیاتوي په هلمند کې د موجودو 11,000 امریکایي ځواکونو نیمه برخه د سپتمبر تر پایه وته، او دې چټک وتلو په هغو مشرانو کې ځینې وارخطا کړي دي چې عکسونه یې کیپټن ډیون بلاوز پر خپل دیوال لګولي وو. ورسپانلی کې کیپټن بلاوز د هغو کسانو پر تصویرونو سره نشي راښکلی دي چې د هغه په فکر له طالبانو سره د ملتیا شک پرې کیږي، خو کیپټن ډیون بلاوز یوازې له یو کس سره شنه کرښه راښکلې ده چې معنا یې باور او اعتماد دی. دا کس له ځایي الیزي قبیلې سره اړه لرونکی امیر شاه جان دی. واشنگتن پوسټ لیکي له کله چې امریکایي ځواکونه په 2009 کال کې هلمند ته تللي، امیر شاه جان ورسره په خپل سر ډېر مرسته او معلومات ورکړي دي. د ورسپانې په لیکنه امیر شاهجان وا کیپټن دیون بلاوس ته ویلي تاسو په دې سیمه کې ډیر شکارونه کړی دي خو تاسو دلته د یو کلک حکومت په جوړولو کې پاتې راغلی یاست. کیپټن دیون بلاوس په جواب کې ورته ویلي موږ ناکام سوي نه یو بلکې تر اوسه په دې کې بریالي سوي نه یو. ورسپانه د امیر شاهجان له خولې لیکي کچېری د ځواکونو هلته د یو ښه او شفاف حکومت رامنځته کېدو پاتې نه سي نو هغه قرباني به ضایع سي چې دې ځواکونو ورکړي دي.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملګری ملتونه وای په شام کې د وژنو او له بشري حقوقو څخه روانو سرغړونو لامل د دې هواد وضعیت نور هم پسې په خرابېدو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په شام کې د روانې ناکرارۍ په اړه تیر ورځ په نیویارک کې د دې هواد بهرنیو چارو وزیر سره کتنه هم درلوده. د شام د بهرنیو چارو وزیر بیا امریکا، سعودي عربستان، ترکیه او قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو ایجنسیونو د رپورټ اوروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې پر حکومت په دې هیواد کې د وژنو، بشري حقونو څخه د سرغړونو او د پوځي عملیاتو په درولو کې د پاتې راتلو له امله سخت انتقادونه کړي دي. د بان کی مون ویانو ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په کتنه کې نوموړي ته په دې اړه چې په سوریه کې وضعیت لا پسې په خرابېدو ده خپل مایوسي څرګنده کړه. د بان کی مون ویان مارټن نسیر کی وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوامدار توګه د وژنو، ورانۍ، له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د حکومت لخوا د توپخانې د استعمال موضوع په سختو الفاظو سره مطرح کړه. هغه ټینګار وکړ چې په ورځني ډول وژل کېدونکو کسان د سوریې خلک دي. هغه د سوریې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو خلکو زړه وخوګوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې متحده ایالات، سعودي عربستان، قطر او ترکیه تورن کړ چې د سوریې د حکومت ضد وسلوالو یاغیانو سره په مرستې سره د تروریزم ملاتړ کوي. نوموړي ویل په سوریه کې هغه مهال سول راتلی شي چې دا هیوادونه له وسلوالو سره مالي او پوځي مرستې بندې کړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویل
ان الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار مستقبله وشكل دولته.
دا وای د سوری خلک یوازینه لورې ده چې اجازه لري خپل راتلونکو او د خپل دولت څنګهوالي چې ټول ډلې پکې شامل وي انتخاب کړي. په شمول د هغو کسانو چې خطا لارې خپل کړې ده. یوازې د سوری خلک دي چې د رایو د صندوقونو لارې چې د دیموکراسي تر ټولو مهمه لار ده خپل مشرتابه انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ډلو د تخمین لمخې د سوری پروان شخړه کې چې د تیر کال په مارچ میاشت کې په پراخ حکومت ضد مظاهرو سره پیل شو، شاوخوا ډیر زره کسان چې اکثر ملکی وګړي دي په دې هیواد کې وشل شوی دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو سیواری بیا زو افغانستان ته د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې د چانیز عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د ګل پورز د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي وردو د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د یو قومندان په ګډون درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. د لغمان د والی بیان سرحدي ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي وردو یو تن سرباز هم وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
د الینګار ولسوالۍ په پړوي سیمه کې هغه عملیات چې نن سهار د ملي اردو د لومړي کنډک لخوا پیل شوی او د ورځې په درې بجو پای ته ورسېدل، په دغې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان چې یو مشهور قومندان مولا ګل دی دا وژل شوي دي او د دې ترڅنګ څلور نور یې زخمیان شوي دي. په دغې عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم په شهادت رسېدلی دی او درې زخمیان دي.
بلخوا طالب ویان زبیولا مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې زتنه د ملي وردو عسکري وژلي، دوه تنه ټپین کړي او خپل غاړې ته د یو تن وژنه تصدیقوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل یو ځوان انزورګر عبدالغفار به د نړیوال بانک لخوا جوړ شو د انزورګرۍ په سیالیو کې د پاکستان استازیتوب کوي. نوموړی وایي هڅه کوي د خپل هنر له لارې د جنگ جګړو او نامنیو له وجې خلکو ته ورپېښې ستونزې په ګوته کړي. په دې اړه نور اورو د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
پښتني سیمې ځوانانو کې د صلاحیتونو کمی نشته، که هغه د آی ټی میدان دی که انجینیرینګ او که ډاکټرې، خپل نوم یې پکې ګټلی دی. په داسې ځوانانو کې یو عبدالغفار هم دی چې د هنرمندۍ کار سره تړلی دی. د نړیوال بینک له اړخه د جنوب ایشیا د هنرمندانو په مقابله کې د پاکستان نه 15 هنرمندان منتخب کړی شوي دي چې پکې یو عبدالغفار افریدی هم دی. یو کم دیرش کلن عبدالغفار افریدی چې خیبر ایجنسی د باړې تحصیل سره تعلق لري، وایي چې د لاهور نیشنل آرټ کالج نه تعلیم حاصل کړی دی او اوس د مجسمه سازۍ کار سره سره انځورګری هم کوي. عبدالغفار وایي چې د خپل هنر په ذریعه د امن او آگاهی پیغام ورکول غواړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د نړیوال بینک سیالۍ لپاره د جنوب ایشیا 8 ملکونو نه 25 هنرمندان منتخب کړی شوي دي. په سیالۍ کې د خپل منتخب کړی شوی کار په حق لوایي
مسلې شروع دي، نو دې روکتان دپاره مونږ لس منډه وهل په کار دي که مونږ دا سوچ کوو چې مونږ نن محفوظ یو او دا خل دي چې دا پکې سوزېږي او دا کېږي، زمونږ ورسره څه کار نشته.
عبدالغفار افریدی زیاتوی چې دوی نه صرف په دې مقابله کې په حصہ اخیستو خوشاله دي، بلکې دوی په ملکی کچ داسې نورې مقابلې هم ګټلې دي. د هنر کدی مشر او فنکار جمال شاه وایي چې د پښتني سیمې ځوانان د هنرمندۍ په اړه ډېر صلاحیتونه لري، خو دې لپاره د سرپرستۍ ضرورت دی.
چیلنج خود پښتني سیمې کې به هر زیات شي، کارنه د ویژوال آرټس لپاره وي، چې د پرفارمنګ آرټس لپاره وي، صلاحیتونه خو ډېر دي. خو دا دی چې باید دولتونه حکومتونه چې د پښتنو په واک کې هغه د هنرونو سرپرستۍ وکړي، چې دا هنرونه چې دي خلک زده کړي، ځوانان زده کړي، د دې تشهیر وسي په سکولو کې، په کالجو کې هر ځای.
نوموړی زیاتوي چې په دې سلسله کې د حکومت له اړخه که مرستې وکړی شي، نو ډېر ښه هنرمندان به مخې ته راشي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې. اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلې د مشال ریډیو د ټوکو ټکالو د ونیزي خبرونې پام کوه. دا پروګرام ستاسو لپاره په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
گرانو قدرمنو سرببرو پوروڑو د چایو شوکیانو د نسوارو عملیانو د چلم عاشقانو د سیاست دارانو چې چلو د خزو فرمایشونو کنگال کړو د بس پچت ناستو د جیب کترو پکینچی والسو د هوټل مچانو خوړلو او د ډینګي مچرانو نخلاشو او ریدونکو د سورسک فریادی لخوانه دعاوی او فریادونه وی توبه سلامونه ومنی. ټول لوی او اهم خبردار چې په کراچی کې د ګدا ګاډی یو ډیر زبردست رئیس شوی دی. دا رئیس یو ډیر زورور او لوی بودا چې خلک د ناز ګوګا ورته وایي، دې بودا ګټلې دی. په دې عقل د توتکۍ چکری دارا پور
گرانو اوریدونکو د انسانانو او موټرانو ریس یا منډه به تاسو اوریدلی او لیدلی وي. د سایکلانو موټر سایکلانو ریسونه هم اوس په اولمپیک کې شامل شول. د اسانو او اوخانو منډه هم په اکثره ملکونو کې کیږي، لیکن د ګداریړه او بودګانو منډه به لومړی ځل په ملکي ناپورسان کې وشول. دا منډه لکه څنګه چې تاسو واوریدله ګوګا وګټله. د ګوګا مالک مونږ سره ولاړ دی، راشه چې د تاثرات معلوم کو. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. اړ څنګه تو تکي وای څنګه چاوال دی؟
تاسو دار ته وایس چې تاسو ته دا خیال څنګه رالو چې د ګداریړه ریس هم باید چی وي؟
دراصل پیٹرول دومره ګران سوی دی اړ چې اوس د ګاډیانو موټر سایکلانو منډه خو ممکن نه ده. نو ماول چې ریس وي نو باید چې د ګدا ګاډی ویړې. آخر گدا خوم انسان دی اکل ریڑے، او بیا گدا نہ پیٹرول نہ ڈیزل نہ سی انجن نہ گیر نہ انجن نہ لائسنس نہ چالان. تو تکی زما خو تاتم دا مشورہ دا چی تم یو گدا ریڑے واخلا دا دی ٹولو شیانو لگرومو بخلاص لڑے.
خجی تاسو ماته دا هم وای چی دا جانور تا تاسو سور کوئے چی شیور کوئے چی دوم را تیز دی؟
بس د ایمانداری په پیسو واښه او خوراک.
نور څه پیغام ورکول غواړی تاسو؟
بس ز حکومت ته پیشکش کوم. رې
پیشکش؟ هغه بیا څنګه پیشکش؟
هغه دا پیشکش چې د دوی ریل گاډی بالکل ختمې دی، اړې ډبې ګرځه کشوای نشي، او بیا هر ځای ډیزل هم ختمې. دا اټې کدی ماته راکی زیر سوم دا ټول ډبې لاهور کراچی او کوټی ته. نہ بہ مسافران پریشان ہی ہو نہ بہ کرایہ جاتی جی، ریل گاڑی بم پر وقت رسی جڑے.
تا تا دا ٹیکا سنگ در کی تا سر انجن شتے؟
ولی گوگا تر انجن کم دی، کم سے کم دا دی تر انجن خود زور ور دی ہڑے.
انگرانو قدر من آوریدن کو دا تو تکی چکری راپور تاسو آوریدی. اوس اوس بریکنگ نیوز دی چې بجلی ګران شوې ده. په دې اکله د عوامو رایه د توتکۍ چکری راپور.
ګرانو قدرمنو ملګرو، سبزی ګران شول، لرګي ګران شول، خټکی غوړی ګران شول، چینی ګران شوا، او اوس اوس بجلی ګران شوا. دا ګران 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 دا ټکی چې اورم نو مې اچانک زړه راته وای چې دغه سندره وایم. ډیر باندې ګرانې خو ستا لیدل ګران شوي دي، یاره مهربانه چې دا صدر باندې شوي دي. ملګرو دا بجلی ولی گرانیگی؟ دا دی سبب سده. راشه چی دا بلوچستان دا وزیر بالانا تپوسو کو چی دا بجلی ولی گرانیگی.
پریک دا منی آغا نغمه جان سوئی وی چوک پچان چرنگ گرانیگی. ما تا چل نرازی، های اللہ ما تا چل نرازی، تا تا چل درزی.
وزیر بالای که وزیر بالا، زتان دا تپوس کوما چی دا بجلی ولی هر ورز گرانیگی.
بجلی بجلی وی اگه که گرانه وی او کارزانه اگه دی خلق استعمالی تا تولی پا تکلیفه.
زنا خلقو تا تکلیف ته دا دینا گرانه پیدا کیگی. پا طول دنیا کی بجلی ارزانه دا او تاسو گرانه کڑی دا ولی؟
زما مرزی دا زو وزیر بالا ام کتا تا خبره چی دا بجلی للا اور سخرا روانه دا تر دیا زی پوری چو ٹکسو نا پا لگیش.
پا بجلی هم ٹکس؟ چو ٹکس؟
چو ٹیکس نا شپارس ٹیکس پا لگی جی.
شپارس ٹیکس؟ کم کم؟
یو دی سیلس ٹیکس، بل دی بلس ٹیکس، بل دی میلس ٹیکس.
جی دا سیلس خو صحیح دے، دا بل او میلس ٹیکس دا بیا سدی؟
دا بلال ستاسو کورو تی ندر دا ٹیکس نا گواری، او بیا دا دی غٹو غٹو سیاست دانانو وزیرانو او غٹو غٹو پندو پندو چھٹو ملان چی چلی جی او اوی بلان نور کی دا اوی ٹیکس با وامر کی او کنا ورکی بے کنا نور کی
دا خودی بلکل بے ورکی. او نور ٹیکسو نا
دماغا ٹیکس، صدر ٹیکس، وزیر اعظم ٹیکس.
وی 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 مرد دا بیا کم ٹیکسو نے دی؟
ولی دا آر اورا چی کم بے پا دماغو اوڑا ویج بیر تا مرمت کیج دا دیر ٹیکس. صدر وزیر اعظم چی دا رینٹل پاور دا پار نور ملکو تزی اگر دوریا کی دا اگوی ٹیکس دا اگر دا اگر
خرخو می مکنا بالکل صحیح دے ملامت دی نو ٹیکسونا ہم شتا کا ختم شول
کمال دی داسی شرطان خلاص ہے ولی پلار گرمیانی او یخنیانی نست پلار دا مختلف و غندگان و ٹیکسونا نست اگوی ٹیکسونا غواری
غواری غواری بالکل غواری تا بالکل صحیح تا پا حکی زلار شما نور ہم پاتے دی
یو چور ٹیکس او بل خام خار ٹیکس
خام خار ٹیکس دا بیا چو غواری
چور ٹیکس اگر دا کگان غواری چنا دی بجلی تارو نگلا کور مجا گوی تا دا اگر ٹیکسو نور کو نو دوی تارو نبیا نگلا کی
او خام خار ٹیکس
ولی دازا اک نلرم ز جیب نلرم ز بینک بیلنس نگوارم دا خلقو دا پسویس بینکو کی پرتی دی مکه په پلینګ آباد بای کې کښېږول نو څه کو بروسو
لرې سر ته بالکل حق لرې سر جی زه لاړه شما
چیرې ځې اول دا راته ووایه چې حکومت ملامت دی که عوام
جی حکومت
څه شي
عوام ملامت دی عوام ملامت دی
ګرانو قدر مونو اورېدونکو عوام د رښتیا هم ملامت دی چې دغه رنګ خلکو ته ووټ ورکوي چې هغوی د بوټ لیاقت لري اوس ملګرو یو بل ډیر اهم خبر ته ځو چې د آبادۍ په باب دی حکومت ویلی دی چې مونږ باید چې اوس په خپله آبادی کنټرول وکړو په دنیا کې نور هم ډیر کارونه شته صرف په آبادۍ کې ریکارډ جوړول ضروری نه دی ای باب هغه خلک چې په کورونو کې د کرکټ او فوټبال ټیمونه تیار کړی دي څه وایي راشئ چې واورو د توتکۍ چکری دا راپور
توبه چې کورونو ته ورننه وځي له ډېرو کوشنیانو نه لاره نشته چې روډونو ته ور ووځي له انسانانو ډک دومره آبادي ګرانو اورېدونکو زموږ د خلکو په دې باره کې څه خیالات دي او د آینده دپاره څه پلینینګ راشئ چې د خلکو نه دا پوښتنه وکړو جی تاسو دا راته ووایئ چې تاسو څو بچیان دي
ستا زما په بچو څه کار
هسې تپوس مې کولو
ولې تپوس کوي ستا له کوره خوري که ستا له کوره څکي ما ستا څخه ستا د بچو تپوس کړی دی
اوهو ته خو خامخا خفه شوې ما ستا بچو ته سلسل روپۍ عیدي ورکوله
عیدي د دروغجنې اختر خو تېر شو که نه ما زیاتې مسکرې مه کوه زه نارې که نه
د راتلونکي اختر دپاره
زما سو بچان دي نو چې زه تا ته دروښیم ته چاته خو به وایې نه که
نه نه مړه ولې به ویما
څوک زما او ستا غږ خو به څوک نه اوري که
نه نه هیڅوک هم زما او ستا غږ نه اوري
نو واوره شکر الحمدلله پنځلس بچان دي
پنځلس دا دومره بچیان کوي څه
دا نو څه شي دي مړې زما دا نه هغه سلیر ویش
د دې دومره ماشومانو ضرورت څه شی دی
د دې ډېرې فائدې دي
ها څه فائدې دي
یو خو به د کرکټ او فوټبال ټیمونه د خپل کور دویم کدی د چا سره جنگ شو هغه به یو څوک وایي پنځلس به خوري
او هغه ډوډۍ چې خوري
څومره په دنیا ته ښځه یې توتکې زما په ماشومانو دنیت بد دی هغه منیشتران هغه پولیسان هغه ټیکهداران چې د لکاو انسانانو ډوډۍ یوازې خوري هغوی ته خو څه نه وایي راوباسه د ولس کسانو ویدي که نه نو راوباسه
مګر تا خو ویل چې ماشومان پنځلس دي
ولی دا مامور یک نه لري
ګرانو اورېدونکو آینده خیال کوئ چې د داسې خلکو انټرویو وانخلئ چې بیا یې عیدي په جیب کې نه لرئ ای ګورګینه عیدي ورکه زه درنه لاړم
ای چیرې ولاړې ای توتکې چیرې والوتې ودرېږه کنه
توتکې پام کوه چې اوندرېږي پام کوه ای پام کوه چې د وابډا په تارو کې بند نه شي خیر د جهاز سره پام کوه تارونه خیر دی ولی چې بجلی خوشته نه پام کوه پام کوه د کمبې سره پام کوه ای پام کوه
د ځوانانو لاسته راوړنې.
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د ماهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیغه
د نهی یا سیشن به پورس پوره په یوونی.